سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت ویلی په افغانستان کې له ټولو خلکو په ځانګړي توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارد بنت له افغانستانه د ستنېدونکو وروسته په بخښنې سره له ستنېدو وروسته امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت همداراز ویلي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه په تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت دی. د طالبانو ویاند بیا د ریچارد بنت دغه څرګندونې رد کړي او د دې خبره له حقیقت لیرې دي. د قطر د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څېړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سره صلیب او د سرې میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغیز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. د طالبانو د فواید عامه وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویاند حمیدالله مصبا دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل دا کار د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف او همدارنګه د پانګونې د زمینی برابرولو لپاره کیږي. د کابل کندهار هرات لویه لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري چې په تیرو کلونو کې سخته ویجاړه شوې ده. او د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابه موکو والي پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي و د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والي ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړي چې د طبیعي آفت له کبله له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. ازادي رادیو ته غواګیست لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنت ځینی اندېښنې ښودلي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی.
په پاکستان کې یو شمېر افغان هنرمندان نیول شوی دي.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیول او زندان ته لیږلي.
د یو شمیر افغانانو غږونه به هم در تخپاره کړو چې لستونزو کړیږي.
د ګرانی شوله د خوراکي موادو ډېر ګران شوی دی. اوس امر اسلامي هیڅ توجه نه لري په دې حق لا دا
فعلاً کابل ولایت کې د چاره کمبر په سیمه کې دغه سپه جبر په ستم باندې دغه سپه به وزلی باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غزای مشتره تخلیه کوي.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل ترازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی استازي یا ځانګړی راپورټر ریچارد بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له ناورین سره مخ بولی. ښاغلی بنت د امریکا غږ له آشنا پښتو تلویزیون سره په یو تازه مرکه کې په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. دا چې نور جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپورټ.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې لټول خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بینټ له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقوقو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقوقو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقوقو په اړه یو نوی طرز العمل رامنځته کړي، او زه په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینټ ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپل ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینټ له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخښه کیږي او تر خوای د خپل سر او توقفونه او شکنجه کولو ادعاګانې هم شته، خو طالبان دا ټول ادعاوې ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې د دوی چلند روښانه ده.
متاسفه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کاملا ټول خلک ته ګوري، عملاً یې ګوري، نو دا واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل امریکا کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت یې ټول ګډون دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بینټ داسې مهالدات څرګندونې کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور چمتو کول وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بینټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي و ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کابل او نیمروز کې د بیزو تانا کې یا د مونکی پاکس د ویروسي ناروغي د زینو مشکوکو پیښو په ثبتیدلو سره متخصص ډاکټران وایي د دې ناروغي علائم د عضلاتو درد، سرخوګي او بهالي ده، خو د دوی په خبره د نورو حیواني تناکو په پرتله دغه ناروغي خفيفه ده او ډاکټران دا هم وایي چې د کووید 19 په پرتله په دې ناروغي د اخته کېدو امکان کم ده. د بیزو تناکي ناروغي چې مخکې په یو شمېر افریقایي وادونو کې خلک پرې اخته شوي اوس د نړۍ په دوه شتي وادونو کې 200 پیکي ثبت شوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کورونا وایروس لخ پرېدو دوه کاله وروسته نړۍ اوس له یو بل وایروس سره لاس او ګریوان ده. د بیزو تناکي ساري ناروغي چې لومړی ځل افریقایي هیوادونو کې خپره شوې خو اوس د نړۍ په 22 هیوادونو کې 200 مثبت پیښې ثبت شوې دي. تازه په کابل او نیمروز کې هم مشکوکې پیښې ثبت شوې. د بیزو تناکي څه ډول ناروغي ده او څه علائم لري؟ د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو مشر او د ساري ناروغیو متخصص طارق احمد اکبري وایي دا وایروس په وایروس ککړ شخص او یا حیوان نه له تنفسي لارو سرایت کوي. د نوموړي خبره دا ناروغي له 14 تر 20 ورځې پورې په انسان کې پاتې کیږي او پرې اخته کس د عضلاتو د درد، سرخوګي او بهالي علائم لري.
د میمون تڼاکې ناروغي له مخ شروع کیږي او د بدن نورو برخو ته خپریږي. دا د تڼاکو د کورنۍ غړې ده که څه هم شدت یې ډیر کم او عفونیت هم محدود دی او کومه خاصه درملنه هم نشته، خو دا ثابته شوې چې واکسین 15% د مخنیوي لپاره ګټور دی.
په ورته وخت کې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې ثبت شوی پیښې مشکوکې دي او لانه د ثابته شوی چې د هماغه ناروغي دا او کنه. د دې وزارت ویان جاوید حجیر
د زوقیات هم کړه کوله در نیمرو
کوم واقعیت چې په کابل او نیمروز کې زموږ د سرویلانس ټیمونو لخوا کشف شوی مشکوک دي او تر اوسه کوم قطعي واقع نه لرو. دغه مشکوک واقعو د وضاحت او وقایوي تدابیر په خاطر دا ناروغان د روغتیایي ټیمونو تر څارنې لاندې او په قرنطین کې دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مسولانو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بيزو تڼاکي مشکوکې پیښې په غو کسانو کې لیدل شوې چې له ایران راستنه شوې دي. د دوی په خبره له ایران د افغانانو د ستنیدنې لامل ښایي دا مشکوکې پیښې په راتلونکو ورځو کې ډېرې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل په دغه هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سر صلیب او سری میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغېز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوی ویډیو یو برخه ده چې پکې یو مور د خپل اولادونو د خوراک لپاره له خلکو مرسته غواړي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو ته د بشری ناورین ګواخ متوجه دي. د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې لنیمایي زیات افغانان له لوګي سره مخ دي او د خوړو لپاره څه نه لري. که څه هم طالبانو په زلونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې سختو شپو ورځو کې د افغانانو لاسنیوي وکړي، خو هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې له دې بد وضعیت د افغانستان د وتلو لپاره وړاندیز کړي، طالبانو یو هم نه دی منلی. قل دې ټولو سره سره پرون په دوه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څېړنې او له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه غونډه شوې. په دې غونډه کې د قطر د سری میاشتې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي په ګډون د اسیا لپاره د سرسلي په سری میاشتې سیمهیز مسول الکساندر ماتیو، په افغانستان کې د آی سي آر سی مشر ایلیو فیلیون، د طالبانو د سری میاشتې رئیس متی الحق او د بهرنیو هیوادونو ځنیو استازو او سفیرانو هم ګډون کړی وو. د قطر د سری میاشتې ټولنې لخوا خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او تر خوای پر افغانانو د دې حالت د اغیز د کمولو په لارو چارو خبرې شوې. اعلامیه کې د قطر د سری میاشتې د ټولنې رئیس علي بن حسن الحمادي له قوله لیکل شوی دوی ټینګار کړی چې څه ډول د ځپل شویو افغانانو اړتیاوې پوره کړي او تر خوای افغانستان چې له لسیزو راهیسې جګړو ځپلی له دې حالات وویستل شي او د خلکو امنیت او ثبات خوندي شي. اعلامیه زیاتوي په دې ناسته کې هوکړه شوې چې په افغانستان کې د بشري ناورین څرنګوالی له نږدې وڅېړل شي، د بیړنیو او د ژوند د ژغورنې اړتیاوې په ګوته شي او تر خوای په بیلابیلو سکتورونو کې هغه تشي نښه شي چې د اوسنیو ستونزو د تلپاتې حل لپاره لار پرانیسي. د قطر د سری میاشتې ټولنې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی نړۍ ته بلنه ورکړي چې د یو داس هیواد په وړاندې خپل بشر دوستانه مسؤلیت ته غاړه کېږدي کوم چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د نړیوال سیاست مرکز او ویجاړ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکرين د ملاتړ لپاره دوه ورځې غونډه جوړوي. اروپایي مشران په بروسل کې دا غونډه نن داسې وخت پیلوي چې روسیې د اوکرين په ختیځ کې خپل حمله جاري ساتلې دي. ټاکل شوی چې د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د ویډیو کانفرنس له لارې دغه غونډه ته وینا وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر ریپورت لري چې جزئیات له اسد الله لودین اورو.
د اروپای ټولنې مشران نن دوشنبه د اوکرين پر وضعیت دوه ورځنۍ غونډه داسې مهال پیلوي چې د جرمني د اقتصاد وزیر د دغه ټولنې پر نه یووالي اندېښنه ښودلې ده. رابرټ هابک ویلي د اروپای ټولنې د یووالي ټوټه کېدل په پیلېدو دي. دا اندېښنه داسې مهال راپورته کیږي چې پرون یکشنبه د اروپای ټولنې سفیران د اروپای کمیسیون پر هغه وړاندیز سلا نشول چې ویلي دي له روسیې د اروپا ته په نلیکه کې د نفتو انتقال له بندیزونو استثنا شي. دغه کمیسیون په خوا ویلی و چې اروپا ته د روسیې د خامو نفتو لیږد په شپږو میاشتو کې بند شي، خو هنګری د دغه پریکړې مخالفت کړی دی. اروپایي مشران به د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د پوځي او مالی ملاتړ ژمنې تکرار کړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم د غونډې په لومړۍ ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې ګډونوالو ته وینا کوي او ټاکل شوی چې نوموړی له اروپای ټولنې وغواړي چې پر مسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره نوي بندیزونه ولګوي. تما د چې اروپای مشران په خپل بحثونو کې په هغه وړاندیز هم خبري وکړي چې لمخې په 50 کلونو کې د روسي د تیلو صادرات بندیږي. بلورته روسي ځواکونه د اوکرين د ختیځ دنباس سیمه پر دوه خارونو لوهانسک او دونیتسک او دغه راس شمالي څنګلوري سیمه خارکیف کې خپل بریدونه جاري ساتلي دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د جګړې له پایل راهیسې پروند لومړي ځل لپاره د خپل هیواد دویم لوی خار خارکیف ته ولاړ. خارکیف ته د زيلنسکي له سفر وروسته پر دغه خار روسي پوځیانو بمباري هم وکړه. اوکرين ویلي ځواکونه د دغه هیواد ختیځ کې پر دفاع اخته دي، خو په خبره یې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اوکرين ولسمشر ویلي د ختیځ سویرو دونیتسک خار 90 سلنه ودانۍ نړیدلې او دوه پر درېما برخه هستوګنیس کورونه هم ویجاړ شوې دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف یو ځل بیا اوکرين کې د خپل جګړې دفاع کړې او ویلي دي د دونباس سیمې خپلواکي د دوی بې قید او شرطه لومړیتوب دی.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبريالان وایي ځايي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږلي دي. خبريال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوی یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږلي. ځای خبريال فاروق فراق په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پختونخوا ته وخته وو. د امریکا غږ ډیوار اډیو د پیښور د تاکالم نتی حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځای عدالت ته وړاندې شوې او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوې دي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټوئیټر پاڼه خبره کړې او دا پیښې غندلې. سیاسي او فرهنګي فعال بشرا گوهر هم د خیبر پختونخوا د پولیسو ځاکړنه غندلې او په خپل ټوئیټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو لدی عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او د دوی ژوند ته ګواښ پیښدي خپل کورونه پریخي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان لبند آزاد او حقونه خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ڈی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټوئیټر باندې لیکلی پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اوریدل منع او حرام اعلان کړی. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمیر افغان صدرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخي. له دوی ډیر شمیر غونډو هیوادونو تتلیه او ځینې بیا امریکا او پلویدوزو هیوادونو کې مشوي، خو یو ډیر شمیر نورو بیا خپل فن پریخي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیر اونۍ ازادي رادیو په یو راپور کې له یو شمیر صدرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه او ویلي د ژوند چاري خینه دی رواني.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري تر هغه وروسته به احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
په بادغیس ولایت کې د فوټبال غورالیک سیالۍ پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي د لیک نن د لسو لوبډلو په ګډون پیل شو. د فوټبال فدراسیون لیکلي چې دا غورالیک په یو لس فنۍ دوام وکړي او په اونۍ کې څلور ورځې به لوبې کیږي. د دې لیک د کېدو هدف د ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوي. په بامیان ولایت کې د کیک بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې یادې سیالۍ پرون ناوخته پای ته ورسېدې. د بامیانو په کیک بوکسینګ سیالیو کې د وو کلبونو او ویلو لوبغاړو ګډون کړی وو چې په مختلفو وزنونو کې سیالي وکړي. د کیک بوکسینګ سیالیو په پای کې احمد علي لومړی مقام، نور احمد دویم مقام او رحیم نوری درېم مقام وګټه. او ګجرات ایتانز لوبډله د هند غورالی غتل شپه. د هند غورالی پایلو بچ 13 شپه د هند په احمد آباد ښار کې وشوه. راجستان رویالز د پچ په ګټلو سره د توپوهنې پریکړه وکړه او په پوره شلو اورونو کې د نو لوبغاړو پاوټ کېدل سره 113 منډي وکړي چې د ګجرات لوبډلې لپاره ستر هدف نه وو. ګجرات ایتانز د لسم اور په لومړی توپ د راجستان رویالز ورکړی هدف پوره کړ او د ای پی ایل اتلولي خپل کړه. د لومړی ځل چې ګجرات ټیټانز لوبډله د هند په غورالی کې لوبیده چې اتلولي هم وګټله. په یادی لوبډله کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد هم وو چې راشد خان د ګجرات په اتلولي کې مهم رول ولوباوه. د هند غوره لیگ د پایلو بي غوره لوبغړی د ګجرات لوبډلې کپتان هارډیک پانډیا او د لیگ غوره لوبغړی د راجستان رویالز توپوهونکی جاس باټلر شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم د برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د طالبانو لبیا وکمنې دوه مخکې په کابل کې د ودونو سالونونه په ډېرې دوه خدا سیخکاری چې اوس دا دوت په لمنځتلو دی. کمزور اقتصاد او پر موسیقي د طالبانو بندیز هغه مهم عوامل دي چې په هوټلونو کې د ودونو په مراسمو کې د خلکو د زیاتو پیسو د لګولو مخه نیولې.
د طالبانو د بیا وکمنۍ څخه مخکې د ودونو د مراسم یو مهم اړخ د ودونو د تالارونو انتخاب و. د ودونو په زړه پورې ښایسته او روښانه تالارونه د کابل د ځینو برخو د شپې لید ته نور هم رنګ او ښایست ورکوي. د طالبانو له وکمنۍ مخکې د کابل په لویو تالارونو کې د ودونو کېدل به د خلکو په ژبو و او د دغو هوټلونو بازار هم ورځبرې ته د ګرمېدو په حال کې و. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنۍ سره د دغه کار لپاره فضا بدله سوه. د کابل د هوټلونو د مالکانو هادیا وای په افغانستان کې نه همیاستي وړاندې سیاسي تحولات د اقتصادي کړکېچ لامل شول او کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړې دي. د دغه اتحادیې په خبره دا د دې لامل شوی چې یو شمېر خلک په کورونو کې د واده مراسم تر سره کړي. د کابل د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مشر نادر قرغی ازادي رادیو ته وویل
سابقه هوټل محصل نامیده هوټل نو سره خپل کې لوی ایرو لوباو خو به کوم هوټل کې د واده مراسم نو یا به هم د شپې تر لاسو بجو سراغونه لگاول جنراتور به کاروي او یا به برېښنا کارول خو یو ټرټل په ډیر شپانی خو اوس انځات یا تر نوې افغانوي دي خو که به یو میاشت یو هوټل دې محفل نه نیول خو اوس پنځه یالس محفلونو طرف ته شو د محفل نشمیر کم شو وره په بیل کې پته ده یو پی بولی بمو په زړه پانی اخیستل خو سی په درې زړه پانی اخیستل دوی یو بولی بمو په دیار لاسو پانی اخیستل خو سی په درې زړه درې سو پانی اخیستل دا ټول د دې لامل شوی چې هم د هوټلونو مالکان او هم محفلون کې دواړه د ننګونو سره مخ دي.
یو شمېر بهرنیان چې د شپې مهال به د هوایی ډګر په اتیا متره اوږده سړک کې د خواجه بغرا په لور تلل د ودونو د دغو مجللو تالارونو په لیدو به د امریکا لاس ویګاس ور یادېده. ښایي هماغه سی به نه و خو هغه ته به ورته بلل کېده. په رنګارنګ څراغونو روښانه سالونونه په ګلونو پوښل شویو موټرو سره او د تالارونو په مخ کې ګڼه ګوڼه د هر تیریدونکي کس پام ځان ته اړاوه. خلکو به د خپلې خوښې د واده په تالار کې د خپل واده د لمانځلو لپاره په ورځو اونیو او یا میاشتو انتظار وېسته. دا د افغانستان په پلازمینه او لوی ښارونو کې لک تر لګه ښاري اوسیدونکو د کلتور برخه ګرځېدلې وه. له یوې خوا به جشنونه په منظمه توګه ترسره کېدل او له بلې خوا به کورنیو کولی سول چې د خپلو جشنونو څخه خوند اخیستو باندې تمرکز وکړي. سره له دې چې دغه کار د ډیرو لپاره د ډیرو پیسو لګولو باعث و او کورنۍ لاچارې وي چې باید ډیرې پیسې ټولې کړي تر څو وکولی سي خپل واده په ښه توګه ونمانځي. شبنم چې د واده په یو سالون کې خپل د واده مراسم تر سره کړي په هوټل کې د واده د ځنګړتیاو پاړې ازادي رادیو ته وویل
بنسره فکر کوم چې په هوټل او کور کې واده کول ورته دي مګر هوټل لږ سہولت لري هم پاک وي او هم د میلمه عزت کوي. موږ په هوټلونو کې ډیر ودونه کړی دي که کور ودونه مو هم لیدل دي همدا چې د واده مراسم خلاص شي ټول باید پاکاري وکړي. له هغې نه وړاندې باید د نارینه وو لپاره د ګاونډیانو نه دریا سلور کورونه واخیستل شي ټول په لنج کې وي.
خو اوس لنه هم یاست ورسته ویل کیږي چې په دغه پرمختللو تالارونو کې د واده د مراسمو د ترسره کولو فضا بدله سوې ده. نوی د اقتصادي ننګونو سربیره د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه هم خبرې کوي چې د ودونو د مراسمو د ګڼې ګونې د کمولو لامل سوي دي. ازیتا چې څو شپې وړاندې د خپلو خپلوانو په یو واده کې ګډون کړای ازادي راډیو ته وویل
د جمهوریت پر مهال با پزده پوری وجنه که دل پیس دول بندیزونه نوو خلکو با لویری پرتا هر دول جمعی شوی بایی زروو اخوستلی شوی سندری او نصابوی خوز ده طالبانو پا وقتی ودونه کمرنگ شوی دی دیره ودونه ده ساز او سندرو پرتا پا کرونو که ایول کیگی پیس ازادی شون نوو.
یو بل ځوان چې نه غوښتل پر راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور سي ویل چې دا لومړی ځل دی چې له موسیقي پر پراته په واده کې ګډون کوي. لامل یې د طالبانو لوري د موسیقي منع کول دي او وایي چې طالبان د ودونو محفلونو ته ځي تر څو ډار تر لاسه کړي چې موسیقي نسته.
مخکې به چې کله د واده مراسمو ته تلو نو هلته به ژوندۍ موسیقي وه، خلکو به ترې خوند اخیست، نڅا به وه، محفلونو ځانګړی خوند درلود. څو ورځې وړاندې کله چې یو واده ته لاړو نو هلته کوم ساز نه و، حتی د اسلامي امارت چارواکي راغلل کتلی چې په محفل کې موسیقي شته که نه.
په محفلونو کې د موسیقۍ د نشټوالي د څارنې په اړه مو د طالبانو له ویاندویانو څخه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاقف مهاجر ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ودونو کې موسیقي سازونه او سرودونه د نورو خلکو د زورولو سبب کېده او له همدې عمله منع شوي دي. طالبانو لا د مخکې ویلي چې د موسیقي اورېدل حرام دي. په هیواد کې له سندرغاړو سره د طالبانو چلان هم ښه نه دی. څو ځله د موسیقي وسایل ته ور اچولای او ځینو ته د موسیقي اورېدو سزا هم ورکړې ده. په همدې حال کې د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مسؤلین وایي د ودونو زیاتره تلرونه اوس د اقتصادي ستونزو، د ودونو د کموالي او د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي له امله ډېر زیانمن شوي دي. دوی وایي د منظم بانکي سیستم نشتوالي په افغانستان کې د سوداګرو کاروبار له خنډ سره مخ کړی او دغه چارې د ودونو د سالونونو مالکان هم زیانمن کړي دي. د ودونو د تلرونو د مالکانو په خبره که دا حالت همداسې دوام وکړي نو ډېر زر به د یو شمېر دغو تالارونو د تړلو شاهدان واوسو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو را استولې دي.
باور کوي چې نن سبا د افغانستان په دې حالت کې خلک ډېر ناخواله دي، ناخوښ دي. ګراني شوله دا د خوراکي موادو ډېر ګران شوي دي. اوس نن سبا په افغانستان کې دا د غنمو ریبل شروع شوي، خو بیا هم اوړه ګران شوله. امارت اسلامی هیڅ توجه نه لري په دې حق لا. دا ملي بین المللي نهادونه ټولنیزه شبکې هیڅ توجه نه لري. تر څو وخته پورې په دې مشکلات مونږ کړیږو، کار روزګار نشته. نو تاسو د محترم رادیو له لارې نه دغه خارجي د انجوګانو سره رابطه وکړئ چې د افغانستان خلکو سره داسې کومک وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. عبدالرب رحیمی د ننګرهار ولایت څخه.
ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې دا شان دوه ګران شوي دي. دا غوړي دوه ګران شوي دي، یو سل په څلور زره پنځه زره دی. او دا غنم ماده من په پنځه سوه پنځه نیم سوه یورو. دا موږ پیغام واورې د مجاهدینو سمو دغه احترام غوښتل دی چې دا شان ته نفنامه کشي دي.
محترمه د ناصرګند نه معلومه زاینه تاسو ته د سو کسانانو مظلوم ولس خبر درته درکوم چې د دوی ژغ او پیشنهاد د دوی د بیچارهګۍ ترې وزای پرې نړیوالو ته نورو خلکو ته ورورسوي. ځکه د کابل په ولایت کې ته سلويشت کمپونه د مهاجرینو د مختلفو ولایتونو میشت په دغه ځایو کې تقریبا اتلس کاله، شل کاله، ولس کاله، پنځلس کاله د خلکو ژوند د زندگی تیره سوې ده. بینان دغه سه یو بسرپنه بسر نوښته بیکار و بیروزګار خلک دلته میشتي چې دا غوي وس هیڅ بخ نشته. محترمه پهلن کابل ولایت کې د چرای کمبر پسمه کې د پنځم نه مربوطه هړوند د کابل ولایت شهر کې دغه سه په جبر په ستم باندې دغه سه په بیوزلې باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غذای مشتره تخلیه کوي. نو نن تقریبا یو بجه و نیمه بجو پر شاوخوا باندې د ښاروالۍ د طریقه دیو خلکو ته بلډوزران اته نور مجاهدین او امارت خلک مر سره و چې دغه خورانو غریبانو بیچارهګانو بې وزلو کورونه ور چپه کړي و نړولې دي. نو ډېر په تاسو وشو ډېر په بد حالات کې ژوند د زندگی د خلک لري. محترمه په داخلو باندې زه خپل خبر چې یو تعداد قسانانه بیخي به سرپناه په ټول افغانستان کې یو لویش ځکه نه لري. نه هله خوښ مند تاسو نه دی چې د غزمر ژغ یو هغه چاته ورواوروي چې زمر یو غور او زمر دغه بیچارهګی ته په کتو سره نظر واچي او مرده په غور باندې ورسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو له دې سره د خبرونې دا برخه پای ته رسیدي. د ازادي رادیو په پاتې خبرونو کې زمال نورو همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې شپې ورزو لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي په دغه هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. بنت دغه خبرې امریکا ته له ستنېدو وروسته له امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په یوه تازه مرکه کې کړي. هغه ویلي هڅه روانه ده په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلی بنت زیاته کړي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر د خبره په بشپړه توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په څرګندونو باندې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم خبرګون خودلی او ویلي دي چې د څرګندونې له حقیقت لرې دي. د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو چارواکي هیله مند دي چې د دغه 900 کیلومتري سړک د بیا رغونې لګښت د سړک له عایداتو یا د ټال پلازا چې د موټرو د تګ راتګ ځانګړی فیس ته پوره کړي. د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابموکو والی پاولو کامارا پرون یکشنبه وویل د پیښې په لومړیو ساعتونو کې د بیړنیو مرستو رسول سخت کار دی. په څوارلسو سیمو کې استراري حالت اعلان شوی. او د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې چارواکو نن دوشنبه ویلي پر یوه غرنۍ سیمه د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تر اوسه د څوارلسو کسانو مړي موندل شوي. د پیښې پر مهال په دې کوچنۍ الوتکه کې د چارواکو په خبره 22 کسان موجود وو. د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې ویان دیو چاندرا لال کارن ویلي د نورو کسانو په موندلو پسې هم عملیات روان دي. چارواکو ویلي هوا ډېره خرابه ده چې د پیښې ساحې ته الوتنې ناممکنې دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی اساسي او بشري حقوقونه او بیا تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی خبرونه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، داونی د مالکیت د حق په تړاو بحث لرو. په بحث کې راسره میلمه هم ده چې محترم عبدالوحید فرزایی، افغان حقوق پو. دوی ته پیل کراغلاست ویو. فرزایی صاحب، کتاره ته وایي چې د مالکیت حق یعنی څه؟
السلام علیکم. استاسو د لومړي سوال په جواب کې باید وایم چې مالکیت یعنی د یو شی مالکی دو حق یا د یو شی د مالکانه تصرف حق و یا هم هغه ارتباط چې د یو وګړي، یو انسان، یو آدمی د یو شی سره لري او هغه په هغه شی کې تصرف هغه څه کولای شي چې یو مالک یا یو ځی حق کولای شي. دې ته حق مالکیت وایي. ملکیت بیا هغه شی ته وایي چې د مالکیت په یعنی په استعمالولو کې استعمالی دی شي، هغه شی ته ملکیت وایي. هغه کس یا سړی یا ښځې ته چې مالکیت حق استعمالوي هغې ته مالک وایي. او دا مجموع پروسه یا مجموع دغه عمل ته بیا مالکیت حق ویل کیږي.
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت د حق په تړاو سره راغلی فرضي صاحب؟
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده. او هر څوک هر چیرته کولای شي ملکیت ولري او د مالکیت حق لري، خو بعضی قوانین یا ملی قوانین دا حق محدود کړی ده، سره لدی چې بین المللی اسناد یا بین المللی حقوق دا پر رسمیت پیژندل دي، خو ځینې ممالک یا ځینې هیوادونه دغه حق پر رسمیت پیژني، خو یو سلسله قانوني محدودیتونه پکې وضع کړی دي چې کله چیرته دغه محدودیتونه لیرې شي هر څوک کولی شي هر چیرته د مالکیت حق ولري.
کورودان په ملي قوانینو کې څنګه؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې خو ډیری د مالکیت حق ملاتړ شوی ده، مثلا په اساسي قانون د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی دی او هر څوک کې هر څوک ته هر وګړي ته اجازه ورکړل شوی ده چې دغه حق نه استفاده وکي، مالکیت حق ولري، ملکیت واخلي، ځان ته د دې حمایت شوی دی که چیرته د رسمي سند ولري او یو بل څوک وغواړي د حق د دې لاس نه واخلي، د دې مړاتل د هغه عادي قوانینو په ذریعه شوی ده او ټول هغه چوکاټونه چې د ملکیت د حمایت لپاره دی په ملي قوانینو کې شته، مثلا قانون اساسي قانون، قانون زمینداری، قانون مدني یا نور قوانین چې د دې ملکیت په حمایت د افغانستان کې نافذ شوی ده، دا ټول د دې سچ یعنی ملي قوانین د مالکیت حق پیژني او د دې حق ملاتړ کوي.
فرضي صاحب، ځینې وخت په کوم مواردو کې او د کوم دلایلو لمخه د مالکیت حق نقص کیږي؟
د چ مالکیت حق نقص کیږي د ځینې موارد لري، کله کله داسې چې قوانین تر پخولاند کی، کله کله داسې چې سوء تفاهم ایجاد رامنځته کیږي، کله کله داسې چې دیو قانون نه برداشت غلط وي، کله هم دغه سي چې اداري فساد، کله دغه سي چې هغه خپل قوانین دومره پراخ نه وي، دومره پرمختللې نه وي چې ټول اړخونه د یو ملکیت یا مالکیت پر رسمیت وپیژني او وسېړي، او کله هم بداسي چې سره سره چې ټول قوانین یعنی هغه حق پر رسمیت پیژني، حمایت کوي، ابهام پکې نسته، اسناد سته، خو ځینې کسان د خپل د منافیو د پاره د بل شا مالکیت حق نقص کوي.
د دولت مکلفیت څه دی ترڅو د مالکیت حق نقص نشي؟
د دولت مکلفیتونه ډیر دي، هم د قوانینو وضع کول، اصول او سرسام او د قانوني مرجع لارینه قوانین وضع کول، او هم د تطبیقول مسؤلیت لري، او هم د خلکو د عامه پوهاوی مکلفیت لري، او هم د اسناد ورکولو مکلفیت لري، او هم د دې اسناد د جعل او نه جعل تثبیتول مسؤلیت لري، او هم هغه څوک چې دغه حق نقص کوي هغه د هغه مخنیوي مکلفیت لري. د دولت مکلفیتونه ډیر دي، یعنی دولت اصلا مسؤل ده، هم د یعنی یو د هغه عمومي مسؤلیتونه ده چې د ملکیت حق مراتل او پلاوي وکړي.
په اوسنی شرایطو کې تاسو د مالکیت حق البته په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
خوشبختانه ډیری د مالکیت حقونه په محاکمو کې په جوده شرایطو کې حمایت کیږي، خو ځینې بعضی مشکلات دي چې هغه سره هم دولت مخ دی او هم افغانستان وګړي مخ دی چې د دې سبب کیږي چې دغه مالکیت حق نقص شي. مثلا ډیری د افغانستان ملکیتونه چې دي شرعي اسناد نه لري، دولت سره ثبت دي، ډیری د دغه ځمکه چې خرڅ ول شوې دي د شخص له شخص د دوه شخص ترمنځ خرڅول شوې دي، او هم زین داسي جایدادونه یا ملکیتونه شته چې هغه د دولت دي د اشخاصو د طرفه غصب شوې دي یا په زور اخستل شوې دي، یا هم ډيري دغه سي مشکلات دي چې اسناد د دوه اشخاصو ترمنځ رد و بدل شوې دي خو دولت پکې دخیل نه دی، نو دغه مشکلاتونه ډیر دغه جنجالونه رامنځته کوي. خو الحمدلله د افغانستان قوانین کپلی شي ک تطبیق شي د دغه مشکلاتو د زیاتو مشکلاتو مخه نیول شي.
ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
د مالکیت حق زما نظر دا دی چې د مالکیت حق باید په سر کې په لومړی کې ډیر ورته پام وشي، ځکه چې دغه حق ډیرې د جنجالونو د افغانستان د قومونو د جنجالونو سبب ګرځېدلې دي. که چیرته دغه یو مشخصه معینه تګلارې ولري، د هغه تګلارې مخې ډیرې قوانین اجرایی یا هم متنی یا ماهوی قوانین وضع شي او ډیرې د اسناد لمخې اشخاص ته یعنی شرعی اسناد ورکړي شي، عرفي اسناد لمخې، او دغه مشکلات د اسناد او د پروسیجرونو که حل شي، د ډیر د مالکیت د حق ملاتړ بوشي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا نوی نظام چې راغلی دی، دا ټول هغه قوانین مشخص نه دي چې کوم قوانین نافذ دي کوم قوانین نافذ نه دي، او د ځای په ځای کېدو یا د ځای نیونې په خاطر هم کوم اقدام نه دي شوی تر اوسه. دغه ډیرې ملکیتونه دغه لانجمن پاتې دي، او دغه لانجه کولای شي چې د افغانستان د وګړو ترمنځ دښمنی او د ډیرو لانجو سبب وشي. که دغه مشکلات حل شي، ډیرې د افغانستان دغه خپلمنځي مشکلاتونه، د سیاسي مشکلات نه خایمه، نظامی مشکلات نه خایمه، دغه خپلمنځي مشکلات د قومونو د وګړو د اشخاصو افرادو ترمنځ حل کیږي.
کور ودان مننه کو فرض حساب. قدرمن اوریدونکو، دا وته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو بوزور کازري کو کستول پله لاس پرو الله مو ملشه خوشاله اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي، د تاندې څنګې ویبل خبرونه اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وي خو ته نه وایې دا څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باورې شوي دي چې دوی څه نشي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولای. په کابل کې د یوې دولت لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم زده نه لرګي باندې وهل کې موږ مت درس نه زده کی داس درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه روایت نوٹ وائی چازدہ نہیں بخیا ہوئی تنہا تا سنگ ازدہ لکانا سزدہ دیم نہیں وحی دیا کور کھوائی درس ہوئی مکتب کسی زوی بیا حالتا وحل کئی بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لری شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختر واړي د تنبل او درس نه زده کوي نه زده کوي کورس لارتین کور کې پختنه کې پلانکې زده کوي ټول درس نه زده کوي مثلاً ښان پوي وایي ورسره دی د خبر سره د کی کله استاد وی یا استاد خبر ورته کی استاد نسد تک بده تاثیر نه کی.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان د سوي چې درس ته متوجه نه وي استاد درسونه وای او د توجه چوي بل خواوي سو ګیمونه وای سو غه کې او سو چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وی درسو ته صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دې نور شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وی هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خله چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وای په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا دې سوشل میڈیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوي ته پریښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول د ټولو هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغه سیمې مسلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي د سمستر پوي ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي ځکه چې ټول سمستر درسونه په یوه ونه کې یا په دوه ورځو کې درو ورځو کې نږدې کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نشي زده کېږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نشي زده کېږي. دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دا سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې دی دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووري.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټیا دول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورک کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دې د کټمټیا دولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکې معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي یو نوی شی ځینې هغه کړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو غوښتل کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوښته نښه کوم مهمه نقطې را وباسم تلته یا تش کوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږه ټول مفهوم اکثر وخت ځین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي ته دایي کیږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جې را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړي ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته راغلي دې دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دې کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سماتوګه ونشي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي. بل د غزمونګ تګلارې زمونګ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سن فضا هم کله ناکله تغیر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي فی پو حوالری باید وکولای شي خپل معلمین او زده کوونکو ته خاص د کړ ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي معلم او شاګرد پوی کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستون زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې معلم یا شاګرد کولای غازم کری، دی باندې هم باید سوچ وکړي.
نو د زکونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوه مسله خپل محصل ترجیح کیږي، هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوٹ واخلي، آیا د کتاب د مخ نه وایي، آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل دې نه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت دې نه شرم ونه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي، استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس هیڅ دکېږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منسترځي، دا ډیر ګټور تممیدې شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په چیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي، هغه هیڅ دکېږي. نو دا عادت پوری هم تړاو لري، اما په گروپی پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوی تجربه ثابته کړي چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې مونږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې مونږ ذهن خسته نه وي، کغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دیته نو کوشید که چیرې وخت زمان مشخص کوشید، زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. اتمان ضروري نه ده چې تاسو هر وختي درس وایې، خپل عادت ته وګورئ، هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وې، زله نه وې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مکوئ چې په ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویل کې د ځان څخه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکرې او د غوسه هر ورځ تمرین کوي. تل مو هڅه دا وی چې حفظ ما کوي موضوعات ل یادې ما کوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکي او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پې تر رسیدي، تر بیا خو وخت ولرئ. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدرۍ اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بلتم بپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی داشوند لزہروں